سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو موږ دا خبري مجله هم د شیبا پر رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې باندې کتلای اوریدلی شي. مجله په خبرونو پیلو. د العربی هوایي شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایران د متحده عربي اماراتو د شرکت په اعلامیه کې ویلي چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربی شرکت اجرایوي رئیس عادل العلي ویلي چې د مسافرو ته د خو او په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کوي ولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نه ده. العربی هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د بیا پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبای کابل ته الوتنې له سره پیل کړي. العربی هم لکه د نورو هوایی شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپل الوتنې ځنډولې دي. د دې هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایی شرکتونو ترمنځ سیالۍ زیاتې او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. د افغانستان بریښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د بریښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی. د شرکت نن په خپل ایکس پاڼې او په خپل ټویټر کې لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د بریښنا شرکت د اجرایوي عمومي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د بریښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اسازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بریښنا شرکت همدارنګه ویلي دي چې دواړو لورو له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټا بریښنا د نوو موزو د غزولو پر مسلې هم خبري وکړي. اول چې ویدي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړه. له تاجکستانه د نوي کال لپاره د بریښنا د پیرلو قرارداد داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک په روان ژمي کې د بریښنا له ډیرو پارچاوي او شکایت کوي. افغانستان په وروستیو دوه لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډیره بریښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه وارد کړې ده. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وای پخنۍ صدر اعظم نواز شریف په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید وي. نواز شریف چې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې او لکه د نورو صدر اعظمانو په څیر هیڅ یوه نه ده بشپړه کړې، په لندن کې له څلورو کلونو جلا وطني وروسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې بیرته پاکستان ته ستون شو. نوموړی چې په فساد تورن او د بند له سزا سره مخامخ و، پاکستان ته له ستنېدو وروسته د استیناف محکمې هغه ته برعت ورکړ. د محکمې دی فیصلې نواز شریف د پارلمان دی څوکۍ لپاره د نوماندۍ وړ وګرځاوه. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو لپاره انتخابات د راتلونکي کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالۍ نن د ډسمبر په 8 ترسره شوه چې افغانستان د 50 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 1450 منډو تر جوړولو وروسته ټوله وسوځېدله. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید. هغه 2 نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف دین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې درې شپته نسوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې فرید احمد ملک او ضیاء الرحمن اکبر درې، قیس احمد او اشرف الدین دوه وکټې واخیستې. د دې لوبلړۍ په نوموړې لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د درې نړیوالو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. تاسی خبرونه واریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه واریدل او کتلای شي. د ملګرو ملتونو دوه ادارو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو کورنیو ترمنځ چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د موسمي ناروغۍ کومې ناروغۍ دي او په څه اندازه ساري دي وړاندې به یې درته په راپور کې ووایو. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له دریو کورنیو یوه یې په مخدره توکو روږدې ده. د لاملونو په اړه به یې وړاندې درته جزئیات ولرو. کندهار ته به هم ورشو. د هغو نجونو کیسې او ویر به هم در سره شریک کړو چې لزده کړو محروم دي. په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم در کړو. په دې اړه به هم سره راپور واوري وګوري چې د مطالعې په وخت کې څنګه د خوب مخنیوي کولای شو. در مطالعې هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د میر احمد صافيه او قاپي کار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستان د رسنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډیریدو اندېښنه ښودلې ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې وګورو.
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې د نیم میلیون ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې سپتمبر له درېیمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 34 ولایتونو کې شدید تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید لامل یې ژمی وي مخ په ډیریدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدید ناروغۍ 1,200,202 پیښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 82% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلی. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنیدونکو کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهالو سرپناو کې اوسي د ټولو زیات اغېزمن دي. ډبلیو ایچ او زیاتوي دوی د میاشت کې نږدې 2,000 راستنیدونکو کډوال معاینه کړي چې د بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پایه افغانستان ته د راستنه شویو شمېر نږدې 4,00,000 تنه ښودلی چې 78% ښځې دي. د ادارې په 3 نومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د رسنیدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه رسنه شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولې او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسیدونکی عمر خان له دوی یو د چوای ټوله کورنۍ ناروغه ده.
زنانه چې د دې د چې بيماري اخستې ده چې د دې د ځوان کور کې بيماري هم چې د اثر یې خوږیږي د خپل معنی د دې مند سرګومه پرتې کله سر او پرشيږي کله د امه خو سر او پرشيږي ما شمه چې د ټول سینه بغل دې توخې دی ویو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت راستنې شوی او کډوالو سنځو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوی کمیټې لوري راستنه شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوی. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې بیا په بیړه اغیزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو یونیسف د ماشومانو د ساتنې صندوق او هم درنګ د خړو نړیوال پروګرام دوه سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې و چې له پاکستان د راستنه شو افغان کډوالو ترمنځ د ساري ناروغي او هم درنګ د تنفسي ناروغي پیښې زیات شوې دي او دوی ورته اندېښنه څرګنده کړې و. نن د جدي مرغوم شپږم پر افغانستان د شوروي اتحاد يرغل څلور تلويختمي کلیزي سره برابر ده. په افغانستان کې طالبانو حکومت ویلامی کې دا ورځ غندلې او د سیمې د هیوادونو په ګډون لنډی غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ختم وکړي. ورزو نور جزئیات د دغه ورځ په اړه باندې چې دا کوم ورځ وا په کوم کال کې دا ورځ رامنځته شوه او پایلې تر اوسه پورې افغانان څنګه یو کنه په دې راپور کې وروګورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږم پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد پوځي يرغل د دې هیواد د 40 کلنې غمیزي پیلامه و. د طالبانو حکومت نن د دې ورځې د غندنې په پاره یو غونډه رابللې و چې لوړ پوړو طالب چارواکو پکې برخه اخیستې و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د غونډې ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرول وویل د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ او په دې ورځ د هغه په وینا د علماو استادانو محصلینو او ټول افغان ملت قتل عام پیل شو. هغه څه چې د دې ورځې پلویان ردوي او ادعا کوي چې له دې ورځې وروسته د طالبانو په ګډون نور حکومتونو هم د افغانستان او افغانانو لپاره څوکالي رانوړه او افغان وژنې دوام وکړ. نن د جدي یا مرغوم شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. د دغه ورځې په اړه د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان تقریبا په یوه خوله دي او دا ورځ د افغانستان د لسیزو جګړو پیلامه بولي. د سیاسي او امنیتي چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل لاملونه داسې راشمېري:
داخلي اختلافات په هغه وخت کې دننه په حزب دیموکراتیک خلق افغانستان کې، دویم امریکا دا غوښتل چې شوروي د افغانستان کې داسې یو ځای کې راګیر کړي چې هلته دوی وشي کولی چې د ویتنام د جګړې غچ هغوی نه واخلي او همدغه کار هم وشو.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو څلور څلوېښت کاله وړاندې د جدي په شپږمه پر افغانستان پوځي یرغل وکړو. د حفیظ الامین حکومت یې ړنګ او د پر ځای ببرک کارمل واک ته ورسوه، خو له لنډې مودې وروسته د افغانانو وسله واله مبارزه پیل شوه چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د شاوخوا یو میلیون افغانانو له وژلو وروسته د 1968 کال د سلواغې په شپږویشتمه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال له دغه هېواده ووتل. د راپورونو پر بنسټ په دې جګړه کې د شوروي اتحاد لږ تر لږه 14,000 پوځیان هم وژل شول. مورخین وایي د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو وروستي مشر جنرال ګروموف چې کله افغانستان تللو د امود سین په غاړه او د افغانستان سره په پولې په خپلو شونډو ترخه مسکا وکړه، داسې مسکا چې د یو مات جنرال په څیره کې را څرګند شي.
و موریدل چې نن د جدي مرغومې شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره وه. د افغاني شوروي اتحاد ځواکونو څلور څلوېښت کاله وړاندې د 1968 کال د جدي په شپږمه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حفیظ الامین په مشرۍ نظام ړنګ او د نهو کلونو په موده کې په دې هېواد کې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او میلیونونه افغانان زیانمن کړل. تاسو کولی شئ د دې موضوع په ارتباط باندې د ازادي راډیو نور نشرات ازادي راډیو پر وی پانه چې پته ازادي راډیو ډاٹ کام ده هلته ومومئ.
دا ازادي راډیو ما خمنې خبری مجله ازادي راډیو څلر وشتا
هم افغانستان کې پات کیګو. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر وايي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ ده. یا دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې په هرو دریو کورنیو کې یو له مخدره توکو زیانمن شوی دی. بیکاری او د نشې موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل شوی دي. ارزو عبیده سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر یو این او ډی سی وایي چې افغانستان کې له هرو دریو کورنیو یوه کورنۍ د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزو سره مخ دی. یاد دفتر په خپله ټویټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر پر 28 نیټه یو راپور خپور کړی ده چې په کې ویل شوي دي د 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو استعمال له خطر سره مخ او یا هم د مخدره توکو د استعمال کوونکو شمیر 4,000 کسانو ته رسیدلی دی. د یو این او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 80% چې 25% او یا هم د 25 کم عمره ځوانان پکې ګډون لري، دوی له مخدره توکو سره مخ دي، چې له دې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو له تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوس لري چې د مخنیوي لپاره یې باید خورا مهمې هڅې وشي. راپور کې زیاته شوې ده چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډیری افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي، له خپګان سره مخ دي، چې دا د مخدره توکو باندې د روږدې کېدلو یو له عمده لاملونو څخه دي. یو شمېر خلک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیکاری او د دوی اقتصادي فقر د دې لامل شوی دی چې خلک په مخدره توکو باندې روږدي شي. په کابل کې یوې مور له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړله چې خاوند یې له بیکاری وروستا البته د طالبان له حکومت وروستا د لدند بوخه شوې دی او اوس نو موړې په مخدراتو کو باندې روغ دی دی او یادونه کوي چې دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. همدارس په کابل کې د ابن سینا زربستریز روختون رئیس کاغلی منقاد لمکسره په خبرو کې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله او همدارس له رواني او د په افغانستان کې د شته فقر او له بیکارۍ له امله خلک ډیری په مخدره توکو باندې روږدي کیږي. ښاغلي منقاد یادونه وکړله چې د مخدره توکو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره ناسته پاسته ونه شي چې دوی له مخدره توکو سره روږدي دي. همداراز اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي توکو اسانه موندنه د دې لامل کیږي، د دې لامل شوی دی چې په افغانستان کې د مخدره توکو باندې د روغدو کسان شمیر زیات شي او د مخدره توکو باندې د روغدي کېدل عمده لاملونه ګڼل کیږي.
ابې دا سپوږمۍ و چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه باندې چې ویلي وو په افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یوه کورنۍ د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده، موږ سره جزئیات شریک کړه. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په سویل کې په کندهار کې یو ښوونځي کې دیرش بې سرپرست وړمنو نجونو او هلکانو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. اته کله ناسیه چې 15 کاله وړاندې خپل پلار د تیر جمهوریت پر مهال د طالبانو د دغه حکومت د سرتیرو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړی دی، د دې ښوونځي له ممتازو زده کوونکو ده. ورزو په دې راپور کې د هغې نورو کیسه اورو.
د اته کلنې آسیې پلار 15 کاله مخکې د طالبانو او د پخواني حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. هغه اوس د کندهار په خصوصي ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې په وړیا توګه زده کړه کوي او د خپل ټولګي اول نمره ده.
زه یو نیم کال وم پلار مې شهید شوی دی. زه اوس خپل د کارګان سره روسیې شم. زه غواړم په هنده کې ډاکټر شم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
دغه ښوونځي دغه شان نوشت نورو نجونو او هلکانو ته چې بېوزله او بې سرپرسته دي د زده کړې زمینه برابره کړې ده. ځینې هغه ماشومان هم شته چې په خوا یې کورنۍ پاکستان کې کډوالې وې او اوس افغانستان ته راستنې شوي دي.
افغانستان د استعدادونو څخه ډک دی، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد ونړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خوا څخه دغه فرصت د حقوقو زده کوونکو دپاره برابر شوی دی.
جګړه، بېوزلي او بېکاري افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې پر وړاندې له لویو ننګونو شمېرل کېږي. آسیا اوس مهال د روښانه راتلونکي لپاره هڅه کوي، خو لکه دا لسګونه زره نور ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. هغه هم په داسې وضعیت کې چې طالبان له شپږم ټولګي لوړ ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلي چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخولو او غزولو خبره کوي، خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د جګړې له سختېدو سره اندېښنې شته چې ښایي جګړه د لا زیاتې ویجاړۍ سبب شي. ورسو نوریاس نوري ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د اسرائیل د پاوز لوی درسیز هرڅي هلوی خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډیر نور میاشتې دوام وکړي. نو موري دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو لتر سره کولو ورسته پرون سیشن بیز مکانی عملیات د غزه په مرکزی برخه کې د کډوالو خاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخه د پوځي عملیاتو د غزولو دغه اعلان د روانې جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړۍ ګواښم زیاتوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښار ګوټي خان یونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور لمخې دا په وروستیو لسیزو کې د اسرائیل تر ټولو ویجاړوونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرائیل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 55000 کسان ښودلی دی. د دې وزارت په خبره د وژل شویو کسانو 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز پرون سیشن بی وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه یې د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلا بندې شوي غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحدو ایالتونو پرون سیشن بی وویل چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگټن کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا متحدو ایالتونو د تیرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته چې د دیارلسو غړو په مثبتو رایو تصویب شو د روسیې تر څنګ له رایه ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحدو ایالتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوی تصویب شوی پریکړه لیک غزې ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکي یې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
و موریدل چې په غزه کې د دې احتمال شته چې جګړه لا نور وغځيږي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمېر په غزه کې له 1.5 زرو اوخته دی. همدارنګه ځینې اسرائیلي جنرالانو ویلي دي چې د دې احتمال شته دغه جګړې میاشتې وغځيږي. حسام مرزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه می ومنئ. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې نن په دویمې غیر رسمي سیالۍ کې وتوانېده چې د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دې سره افغان لوبډلې دغه لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټله. په لومړۍ لوبه کې هم افغان لوبډله بریالی شوی وه. نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې شرف الدین اشرف او بهیر شاه محبوب نیمه سلیزی ووهلې. بهیر شاه محبوب په لومړۍ لوبه کې هم تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی و. د افغانستان د 250 منډو هدف په ځواب کې بیا د اماراتو لوبډله په 450 منډو وسوځېده. په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فرید ملک او ضیا اکبر درې لوبغاړي وسوځول. دغه راز قیس احمد او شرف الدین اشرف بیا یوازې دوه لوبغاړي له مخې لرې کړل. د دې سره دغه د غیر رسمي لوب لړۍ پای ته ورسېده او افغانستان به د اماراتو پر وړاندې د رسمي شلوریزو سیالیو لوب لړۍ د ډسمبر په 29 نیټه پیل کړي چې درې سیالۍ به سره ولوبي. خو لا د دې سیالیو لپاره افغان کرکټ بورډ ادارې خپل نوملړ نه دی اعلان کړی. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په تر پای هم احتمال لري چې دغه نوملړ خپور شي او کنه وینو سبا به دغه نوملړ خپور شي. خو د یادو سیالیو لپاره ویل کېږي چې لوړاندې لوبغاړي اماراتو ته رسیدلی دي، یوازې اعلان پاتې دی. د هندوستان او سویلي افریقا ترمنځ د ټیسټ لوب لوبلړۍ هم پیل شوې ده. د هند لوبډلې خپل لومړۍ پاړۍ بشپړه کړې ده چې دوی د کیل راهول د سلیزې پر مټ 245 منډې وکړي. افریقي ته بیا کګي سوراباډه 15 لوبغاړي وسوځول او اوس د سویلي افریقا پاړۍ جریان لري. د لوبې په دویم ورځ چې 194 منډې کړې دي او درې لوبغاړي وسوځول دي. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبي دویم ورځ هم بشپړه شوې ده. استرالیا 313 منډې کړې وي او پاکستان بیا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 194 منډې کړې دي. د پاکستان لوبډلې د دې لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي بایللې ده او دغه ټیسټ لوبه نو درې نورې ورځې هم لري چې پایله ورکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت لړۍ هم خبر کړل.
انا نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
ځینې کسان چې کتاب لولي نو خوب ورځي، د ځینې نورو لپاره بیا دا کتاب لوستل داسې وي چې زړه یې ورسره تنګي. خو دا چې په هالنډ کې دې موضوع ته څنګه حل لار پیدا کړې ده، ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو. ګورو
ورزش، انرژي او کتاب لوستنه جمع تود ځای او د مطالعې لپاره د سکون او آرام نه ډک چاپېریال. دا هر څه د نیدرلینډ یا هالینډ د اتری خار په مشهور کتابتون کې د سر د یو سیوري د لاندې راټول شوی دی. دلته نه یوازې د ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو پیغلې او زرمی په آرامه فضا کې کورنۍ وظیفه کوي، بلکې له نصاب بهر ډول ډول کتابونه هم لولي. د دې ترڅنګ دوی ورزش هم کوي او هغه هم په داسې یو سایکل نما شي چې د پیډل په برېښنایي لپټاپ، موبایل ټلیفون او ځینې نور برقی آلات چارجوي. سباستیان هم د هغه ځوانانو له جملې څخه دی چې نږدې هر ورځ ورزش او مطالعه هم مهاله کوي. دی وایي دا ډېر خوند کوي چې وجود دې په حرکت کې وي او دماغ دې هم په لوستنه کې بوخت وي. د دې سره زما مازغه ډېر آرام وي. په پښو پیډل ورکوم، د دې سره مې کتاب ته توجه زکه زیاتوي چې دا مې ویښ ساتي او خوب راځي. دا سایکلونه دوامدار پیډل وهلو ته اړتیا نه لري، بلکې برېښنا د ځان سره ساتي او د ضرورت سره سمې کارونکي ته ورکوي. په دې بجلی د مطالعې میز او د دې شاوخوا بلبونه هم روښانه کیږي. د لویدیزی اروپا د دې وړوکي هواد کتابتون دا ودانۍ په یو وخت کې مرکزی ډاکخانه یا پوسټخانه و، خو د کله راسي چې د کاغذي لیکونو ځای برېښنا لیکونو اخیسته دي، نو دا ودانۍ هم له ډاکخانه پر کتابتون اوخته ده. هالند سایکلونو لوجه نړیوال شهرت لري او د دې هواد 12 میلیونه وګړي تر څلور دیرش میلیونو پورې سایکلونه لري. خو د اتری خار وګړي سایکل یوازې له یو ځای بل ځای ته د تګ راتګ لپاره نه، بلکې ورزش او زرغونې انرژي د لاسته راوړنې لپاره هم کاروي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. یو یادونه غواړم چې وکړم، د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو د مایکروفون ساسي پروګرام ده. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ او د خپلې سیمې د وضعیت په اړه سره همدارنګه جزئیات شریکوئ او هر ډول موضوع چې لرئ موږ سره کولی شئ په دې پروګرام کې ورباندې خبرې وکړئ، خپل نظریات را سره شریک کړئ. اوس مرزو په پای کې ساسي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
د ازادې رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزي چې د ویزي لپاره پلی وګو، هغه د دې څلو ورې ختم شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پیسې پی اخلي، اروپایم پیرا نه اخلي، څلور زر روپۍ ول اخلي، څلور زر بیا اخلي. تاسو نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقاماتو ته ورسوي چې دا ویزی نور نه درېجټ کیږي؟ السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه، یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي، یا د وایستي والا وړي، او مسكين تخبل حق نه رسید لري. وسلام.
نو نمیش کی رسید د جنونو طرز العمل مکتوب جوړ سوی دی، مشرتابه تاسو ول سوی دی. په نمیش کی یو کلام نه دی برکې سوی دی، وای امضا نمیش ته وخت نیولې. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته، د شذو درس ته، د شذو مکتب ته سل پیسه ده ضرورت لري. که درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې اتیا فیصده د ښځو مشکلات، د ښځو درملنه نارینه ډاکټران کوي. نو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.